وړاندې په سو شیبو کې به د ازادۍ میلمه خبرونه درته وړاندې شي. خو تر هغې مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. په خوست کې یو ځل بیا د ډیورن پر کرخه جګړه شوې ده. په خوست کې د طالبانو د والی ویاند ویلي دي چې تیر شپه نه وخت شاوخوا یو نیمه بجه د پاکستان فوز للورې د علیشیر ولسوالۍ اړوند د فرضي کرخې دی غاړې ته په دریو کلو باندې د هوانونو مرمۍ وشتل شوې دي. دا جګړه د سهار تر شپږو بجو روانه وه او تر اوسه د مرچوب لې راپورټ نه دی ورکړل شوی. د سالنګ لوی لار نن سهار د درنې واورې او توپان له امله د موټر پر مخ بند شوی ده. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویاند اشرف حقشناس ویلي چې په شمالي سالنګ کې له 15 تر 90 سانتي مترو پورې واوره ورېدلې ده او په جنوبي سالنګ کې له 80 تر 114 سانتي مترو پورې واوره ورېدلې ده. د پاکستان په پلازمینه کې د افغان کډوالو په وینا نن سهار پولیسو د دغه ښار په ځینو برخو کې کور په کور تلاشي پیل کړې ده چې په لسګونه افغانان یې د ښځو او ماشومانو په ګډون نیولې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ وویل چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک او اروپایي اتحادیې په استازیتوب نن له خپل فرانسوي سیال سره په یو ورځني سفر سوریې ته ځي او هلته به د سوریې له نوي مشر احمد الشار سره وګوري. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزارت نن خبر ورکړی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر راتلونکي اونۍ سیول ته ورځي. جنوبي کوریا د واشنگټن یو مهم امنیتي متحد دی. خو دغه هیواد د ډسمبر له درېیمې راپدې خوا چې ولسمشر یون سوک یول مارشلا اعلان شو له کړکېچ سره مخامخ شوی دی. او په وروستۍ برخه کې هم یو سپورتي خبر. د افغانستان او زیمبابوي د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د زیمبابوي په بلاویا ښار کې نن د ټیسټ لوبې دوهمه ورځ د زیمبابوي پرون ناوخته وروسته تر دې بیټنګ پیل کړ چې د افغانستان ټول لوبغاړي یې په 150 منډو وسوځول. تر دې دمه زیمبابوي و لوبغاړي له لاسه ورکړی دي او 122 منډې یې جوړې کړې دي. افغان لوبغاړو زیمبابوي ته د دې سفر په ترڅ کې کوربه هیواد ته 50 اورونو او شل اورونو لوب کې ماته ورکړې ده او د دواړو لوبډلو ترمنځ د 50 اورونو دوه لوبې په پام کې وي چې لومړی یې یو مساوي شوه ده.
د ازادي ملمه د ازادي ملمه د خبرونه ته مو زنوري اس نوري هرکلای کوم. د خبرونه ته مو داسې یو څوک میل مکړی دی چې کلونه کلونه د افغانستان په لری پروتو سیمو کې د کلیوالو ښځو په تیر بیا د کندو او رندو لاسنیوی کړی دی. زموږ میلمنه ده انارګله زیرک چې د یوې مرستندوی ټولنې له لارې بې وزلو ښځو ته مرستې رسوي. اغلی زیرک خبرونه ته ښه راغلاست. په پیل کې که په خپله خپل ځان اوریدونکو ته وروپیژنئ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د ازادي رادیو له لارې نه اول سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته. بیا د دغه رادیو له لارې نه ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه په پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې زیږیدل یم او فعلا دغلته اوسېږم. یعنی ما تر 12 پورې مکتب ویلې ده او 4 کاله مې پوهنتون ویلې ده. په مکتب مې د علي مخازن په لیسه کې یو مشهور لیسه په پکتیا کې دغه په لیسه کې ما تر 12 پورې خپل زده کړه سرته رسولې. بیا پنتون می دا زمزم پنتون کې د ډیپلوماسي بخش ما پنتون دلته ویل دي پکتیا کې. او ما په پکتیا کې په 14 کې مختلفو کلیو کې ما خدمت کړې د ښځو لپاره د ټولو دفتر سره اوسم فعلا وظیفه لرم.
که راشو دیته چې تاسو ویل چې په پکتیا کې مو ټولې زده کړې هلته کړې دي، لوړې زده کړې مو همالته کړې دي، دا په ګردیز کې و ټول که نور ځای کې؟
دا ټول په ګردیز کې و. یعنی په کومه سنه کې زما خپل 12 سن پاس کړی دا د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې و. ډېره یو ښه دوره و. پوهنتون مې د اوس ویلي دی. بعد له هغې نه هغه ته خو یعنی 12 اسناد بس څوک اخیسته که نه هغه یعنی ډېر داسې په لوړه درجه معرفي کېده. خو پوهنتون مې د امارات اسلامي سه کله راغله په 2020 کال کې. په هغه کال کې ما شپږ سمستره مې ویلي او دوه پاتې و. بیا دوه سمستره مې په دغه اوس په امارات کې وویلې. هغه هلته مې لیک دیسي خوا دې خو بس مشکلاتونه وو خو موږ کوشش وکړ سره دوه سمستر ووایو او بدبختانه سه مایوسه پوهېږو سه اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی.
ولې مو ډېر په ځنډ سره لوړو زده کړو ته مخه کړله؟ تاسو ویلې ډاکټر نجیب په وخت کې
خو دې چې اوس د افغانستان خلک خصوصا دغه ښځینه طبقه خو ډېر دغه اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي که نه، ولې په دې چې موږ اقتصاد ضعیف وو او نور دشي د کور څوک نه اوس کارې کړی وایم. یو خاوند اوس هغه د جمهوریت په وخت کې دلته خپله دولت کې وظیفه لرله، یعنې تاسو ته بهتره معلومه ده سه مخکې هغه کسان چې رشوت یې نه خوړل، غلا یې نه کول او د کړکو حق یې نه خوړل، یعنې د اوسی منصب معاش د هغې رده ډګرولي وو، دومره معاش یې نه وو. د هغې په معاش باندې موږ ګزاره نه څه کوي. ما وغوښته سه دولسم خلاص کړی وو، ما غوښته سه زه وظیفه وکړم، یعنې وخت مې نه سو پیدا کوي. بیا په اخر کښې مې تصمیم ونیول سه اول کښې خو دغه دولسم اسناد چې هر چا لرل هغه ډېر دسې یعنې ښه وو که نه، دوی هر څوک د احترام په سترګه ورته کتل چې دا دولسم پاسه ده. ورو 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 یعنې هغه لیسانس مهم سو، باید څوک هر څوک لیسانس وي، باید ماسټري ولري، دکترا ولري. ما هم غوښته سه زه باید پوهنتون ووایم، ولې په دې سه زه زما قوي نه یي، زه نور نه شم کولی چې وظیفه وکړم. یعنې که نه سیدي سه وګورو د اسناد نه هم هغه تجربې کاري ډېر ښیي. ما تجربه زیاته ده خو مګم اسناد مې نه وو. بیا ما دا اقدام وکړه، ما پوهنتون وویلې، هغه پوهنتون مې شپږ سمستر وویل، دوه سمستر پاتې سو، لږ ګډوډي وو. اوس امارات سه راغله، بعد له هغې نه سې بیا پوهنتونونه شروع سو، بیا هغه کوشش موږ سه هغه دوه سمستره نور هم ووایو. نو اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی، پوهنتون خلاص کړی.
تاسو د پکتیا زمزم دا یو خصوصي پوهنتون ده، اوس هم فعال ده؟ دلته مو کومه رشته ولوسته؟
اوس هم فعال ده. موږ خو اسټیلو سره څه کار کوو که نه، زه خپله د فیلپ د فیمل د بخش افیسره یم، یعنې ټول خودکفایي پروژې دي چې موږ په ساحه کښې پروژې تطبیقوو د ښځو لپاره، څه مثلا ښځې د دغه پروژې نه برخمنې سي، ښځې باید خپل حق او حقوق نه خبر سي، څه موږ مثلا څومره حق لرو، څومره حقوق لرو، موږ باید څه وکړو، څه موږ په خپله پښو ودرېږو. زمدا پروژې سي د خودکفایي لپاره.
د ښې موضوع تاسو یادونه وکړله چې کلیوالې ښځې څه حقونه لري، آیا دوی په دې پوه دي چې حقونه یې څه دي؟ دا یوه جالبه موضوع وه. دوه ورځې مخکې د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ و، د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم په خپل ایکس پاڼه کې لنډ لیکلي دي چې وایي راځئ چې په ګډه د کلیوالو ښځو حقونو ته پراختیا ورکړو. تاسو چې دومره کلونه تجربه لرئ، کلیوالې ښځې په دې پوه دي چې حقونه یې څه دي، کومو حقونو څخه دوی باید برخمنې واوسي؟
اوس خو موږ او تاسو وایي کلیوالې ښځې خو څه کوي، یو ماشوم هم په دې پوهېږي چې زه څه حق لرم که نه، ښځې خو پوهېږي. ولې په دې سه اوس ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی، ولې په دې سه خلکو رادیوګانې اوري، تلویزیونونه ویني، مثلا اوري که نه. جمهوریت کښې خو سه بعضې برنامې به وو، مثلا د مور ورځ به وو، د معلم ورځ به وو، د ښځې ورځ به وو. موږ به د هر ولسوالۍ نه ښځې دعوت کولې، دلته لوی تالار وو، موږ به ښځې دعوت کولې، ښځو ته به تحفې ورکول، مثلا ښځو ته به مې تاسې دا حق لرئ، مثلا خاوند هم دا حق لري، ماشومان هم دا حق لري، یعنې هر څوک په دې باندې پوه وو چې زه څه حق او حقوق لرم. خو بدبختانه اوس زیاتر په ولایتو کښې، جنوبي ولایتو کښې، هغه کوم حقوق چې اسلام ورکړی د هغې نه هم هغه حنانات ډېر معتبر که نه. خو یعنې د په وخت او زمان سره خلک پوهېږي، یعنې اوس ډېر تغیرات په خلکو کښې راغلی.
بل تاسو ویلې چې ډېر کلونه مو کار کړی، کولی شئ ووایئ چې څومره کلونه تاسو د همدغه مرستندوی کارکوونکي پاتې شوي یاست، او تر ډېره مو آیا کاري چوکاټ کې د بېوزلو ښځو سره مرستې کولې، او که په ټوله کې د لرو کلیو او بانډو له بېوزلو خلکو سره؟
په دغه څوارلس ولسوالۍ په لرې پرتو ولسوالۍ کښې ما د بېوزلو ښځو لپاره موږ پروژې تطبیق کړی. 2004 نه را په دې خوا موږ دغه ښځو سره، د ښځو سره موږ غواړو چې د ښځو لاسنیوی وکړو، د بېوزلو ښځو، د یتیمانو او د کونډو ښځو لاسنیوی موږ باید وکړو. په دغه 2004 نه را په دې خوا په د مختلفو ولسوالۍ کښې، په کلي لرې کلي بانډو کښې موږ ښځو ته ښځو لپاره فعالیتونه کړی او د ښځو لاسنیوی هم کړی.
په کومو برخو کې مثلا کولی شو وایي څه ډول لاسنیوی مو کړی دی؟ په کلیو بانډو کې ښځې مختلفو ستونزو سره مخامخ دي، ډېرې اړتیاوې شاید مختلفې وي.
تاسو ته خو د دود او دستور دومره معلوم نه دي کنه. پکتیا خو یو خصوص لري، خصوصا په لرې پرتو ولسوالۍ کې دا مرکز ګرځېز نه درته کوم. لرې پرتې ولسوالۍ داسې ولسوالۍ ده چې د هغې یوه ښځه سکونډه کېږي، هغه اقلا که یو ماشوم ولري بس نور د اجازه نه لري چې د بل مېړه بل واده وکړي. که لس ماشومان ولري بس په هغې باندې به کېني، د دې فامیل سرپرستي به د دې په خپله غاړه وي. نو موږ غوښته موږ به سروې کول ګرځېدو، بس دغه خور مثلا هېڅ ضرر لري. مثلا که موږ به داسې کونډه اوس هغه به مځکه لرله، موږ باغونه جوړول. مثلا که داسې یو زنانه به اوس هغه به کونډه و نور داسې عاید نه لرله، موږ هغې ته د مالداري پروژه هم انتخاب کړی. مثلا پسونه هم ورکړی دي، چرګان هم ورکړی دي، واوې هم ورکړی دي چې مثلا دوی د دغه نه د دوی د دغه حفاظت او ساتنه وکړي. په اول قدم کې ترینینګونه ورکړی چې مثلا که ته د غوا ساتې، د غوا ساتنه او پر ساتنه او روزنې په باره کې موږ دوی ته ترینینګونه ورکړی چې موږ تا ته د غوا درکوو، د دې لپاره یې درکوو چې ته د غوا د خپل ځان لپاره وساتې، خپل بچیان دې پرې وساتې، هغه باقیمانده شودې مسیسي وي هغه خرڅ کړي، د هغې په پیسو باندې ته د خپل کور ټول مشکلات ضرورت پیل کړي. یعنې موږ د ډېرو ښځو لاسنیوی کړی، موږ د مختلفو پروژې د ښځو لپاره تطبیق کړو. ولسوالۍ کې
دغه پروژې مو چې تطبیق کړې دي، بیا کله هم څاري تعقیبوي چې آیا نتیجه ورکړې ده نه ده ورکړې؟
هر وخت موږ د نظارت لپاره جوړ کړو. یو دفتر سره تقریبا د شل درویشت کاله کېږي چې دای فعالیتونه فعالیت شروع کړی په پکتیا کې. یعنې زیاتره پروژې دغه اوس بندې شوې، کارونه یې وتړل شو. خو ټیلو هغه پروژه ده کنه چې یو خو د چا حق نه خوري، او بل هر کار شفاف ده، هغسې سروې کوي. اما کوم کس مستحق وي، هغه کس انتخابوي، او هغه کوم شی چې دوی ولري هغه هغې ته یې رسوي.
د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت بیا هم هماغه شعارونه پخوانی تقریبا په یو بله بڼه باندې تکرارېږي، وایي چې باید د کلیوالو ښځو د مهمو غمرستو باید ستاینه وشي، دوی د کرنې او کلیوالي سیمو پراختیا کې مهمه ونډه لري، د خوړو په خوندیتوب کې، د ښې تغذیې په برخه کې، او د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې. ایا تاسو له دغه شعار سره موافق یاست چې که د کلیوالو ښځو لاسنیوی وشي کولی شي چې په دې برخو کې دوی هغه ټولنه له یوه وروسته پاتې حالت راپورته کړي؟
بالکل سل په سل زه تاسو ته اطمینان درکوم، زه د دې پلوی هم زه دې طرفداري کوم. ولې په دې چې یوه ښځه په کور کې د هغې ته یتیمان پاتې دي کنه، که چېرې د دې لاسنیوی کېږي، د دې یو فامیل ته یو نفقه برابرېږي، د دې سره یو مرسته کېږي، کومک کېږي، دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده. ولې په دې چې هغه بل څوک نه لري، واړه یتیمان ورته پاتې دي، بل طرف ته یې مخ نه اوړي، نو مجبور شي د دغسې ښځو را باید لاسنیوی وشي، او د دغه کار باید ملاتړ وشي.
یو خو د کونډو رنډو لاسنیوی دی، په ټوله کې د نورو ښځو هم تاسو لاسنیوی کوي؟ هغه چې په کورنۍ کې اوسي، خاون لري، نور کورنۍ نور غړي لري.
ګوره زه خپله شخصا داسې یو عادت لرم، دای ما عادت ته کنه تبعیض هېڅ خوند نه راکوي، زه باید یو انسان تبعیض ونه کړي. مثلا موږ داسې خوند دي په اوس فعلي شرایطو کې چې هغه په کور کې زوی هم لري، خاوند هم لري، مګم هغه زوی او خاوند مخکې کار لرله، ماش اخیسته، یا مثلا د کوم بل تجارت لرله، کوم بل کار لرله، اوس یو شی هم نه لري. هغه نن ضرورت لري حکومت ته. یوه ورځ موږ دلته جمع کول، ما هغه کسان خو سي پیسې لرله، سرمایه یې لرله کنه، هغه خو اوس وایي څه نسته، اسه نه یې لرله، هغه بیخي په صفر کې صرف ده. یعنی اوس په دغه اوس فعلي شرایطو کې دی، هغه که نارینه لري او که نه لري، د ټولو اقتصاد صفر کې صرف ده. ټول مرسته ته ضرورت لري، حکومت ته ضرورت لري، لاسنیوی ته ضرورت لري. قسم د دې څه کسان دي چې پنځه زمانی په کور کې، شپږ زمانی په کور کې دي، بس عاید نه لري، هغه هم
کدی تبعیض نه خبره تیره شي. یو د چې ډیر مستحق ده، یو د چې ډیر مستحق نه دی، دغه توپیر تاسو څنګه کولی شئ چې مثلا چاته مرستې ور ورسوئ، هغه لومړیتوب چاته ورکوئ؟
مثلا یتیمان لري په کور کې، بېوزلې دي، نارینه نه لري، هغه ډیر مستحق دی. په اول قدم کې باید یو لاسنیوی وسي، دغه کسانو سره باید مرسته وسي چې هغه په کور کې سرپرست نه لري، او ناناور د کور نه لري دی غو سره باید په اول قدم کې مرستم سی کومک وسی.
دومره موده کې چې تاسو په تیره بیا د کلیوالو ښځو لاسنیوی کړی دی، بیرته مو د دوی هغه عکس العمل لیدلی دی کله چې زه یوې سیمې ته یوې منطقې ته، د دوی تاسو سره چلند تاسو داسې یو روحیه درکوي چې بیا هم همدغه خپلو هڅو ته دوام ورکوي؟
تاسو باور په خدای وکړئ نوري صاحب، زه همدغه اوسې تاسو سره غږېږم، ما ته بېخي ژړا رسي. یعنی دا ښځې دومره دي موږ سره صمیمي دي که نه، چې ما سره یې د ټولې شمېرې دي، یعنی ټولې ما ته د کور نه وایي. تاسې باور په خدای وکړئ چې ډېر وخت تېر شو چې موږ په کور کښې ناست وو، تحولات راغله، بعد له هغې نه موږ به بیا سروې کړی وو، په جمهوریت کښې هم کړی وو، دا هر څه پاتې سو ګډ ور سو کار که نه. بیا کله چې موږ دوارې لاړو د هغو نه هم نظارت کوله، سه موږ دا سروې کړی وو، دا خلک په جای دي که نه دي، چې موږ بېرته هغه دوی سره هم څه تعهد کړی وو، په هغه تعهد باندې عمل وکړو، چې موږ بېرته دوی تللو د دوی کورونه هم سروې کړل. قسم ده که نه، دغه هره ښځې به داسې د خوشحالۍ نه به ټپو لب زړل، خو دا امید بېخي نه لرله چې تاسو به بیا راځئ د موږ پوښتنه کوئ. یعنی دومره ښه خاطره موږ د دوی لرو، یعنی بېخي ټولې موږ ته داسې څه ویل که خوندې من دي. قسم د هر یوه یې په زنګونه وکړي، پوښتنه وکړي چې اوس خو نه راځئ، اوس خو د موږ پوښتنه نه کوئ که څه ځن سي که نه. هر یوه دوی خپله د موږ پوښتنه کوي، دومره صمیمي دي دا خلک.
ډېر ښه اغلې زیرک، ستاسو کار واقعا هم دی ستاینې وړ دی. په لرې کلیو او بانډو کې چې مثلا تاسو دغه د په تېره بیا د ښځو لاسنیوی کوئ، مخکې خو تاسو که څه هم لنډه یادونه وکړله د خپل شخصي ژوند، تاسو ویل چې شپږ ماشومان لري، کوی شئ راته ووایئ چې ماشومان مو غټ دي، زده کړې کړي دي یا کوي؟
و نوري صاحب زده کړې کړې دي، یو زوی مې همدغه زمزم پوهنتون ویلي دي، سارنوالي او قضا یې وویلې، بل زوی مې د غاښو پهس دندانې وویلې، او بل زوی مې دولسم نه خلاص و، یو کال پوهنتون یې وویل ادبیات اداري. او د ډېرو مشکلاتو اقتصادي مشکلاتو د وجې نه دغه یو دوه هفته کېږي چې دوبۍ ته مې لګلې په ویزټ باندې، هلته ویزه لګوي، هغلته کار کوي، نو بس مجبوریتونه نو نه کېږي، څه کار هم نه، یو فامیل در پسې بیا نه کېږي. او لورکۍ مې څه دغه یوه لورکۍ مې دولسم نه خلاص و، ده بل لورکۍ بس جمهوریت کښې دولسم نه خلاص و، یو کال پوهنتون یې وویل چې د هغې هغه خپل انتخاب یې سو ژورنالیزم و، یو کال پوهنتون یې مو وویل، بعد له هغې نه پوهنتونونه متوقف سو، نو بیا پاتې سو. نو اوس مې ورته ویل چې ولو جلکۍ ته په کور کښې دغسې بې سرنوشته پاتې کېږي، نو دا څه داسې زده دي، هغه د م له زړه وځي. اوس دلته یو شخصي پوهنتون ده د رڼا په نوم، څه هغه قابلګي او نرسنګي ده، بېرته مې په هغې کښې اوس ورته داخله وکړه، اوس هغه پوهنتون وایي بېکاري نه، اوس هغه هم ورته.
دغه د دو لوڼو چې تاسو یادونه وکړله، دوی څه غوښتل چې کومې رشتې ووایي، لوړې زده کړې وکړي، چې اوس متاسفانه له محروم دي؟
د یوه لورکۍ خو مې ژورنالیزم سره علاقه لرله، بیا دولتي پوهنتون ژورنالیزم کښې کامیاب هم شو. او د بله لورکۍ مې چې جمع در ته وکړه چې دولسم نه فارغ دی، بس د نظامي هغه سره علاقه لرله، دې ویلې چې زه هغه اکاډمي پولیس وایم. نو اوس دا بله ورځ مې ورته ویل معلومات جلکۍ، تا ته به همدغلته سبتنام وکړم، ته به همدغه زمزم ووایې، دې ویلې چې زه زمزم نه وایم. او زه بس کله خدای یو رحمې دی، زه بیا افسري وایم، هلته هسې راباندې څه خوا ده.
نن خپل خوښې ته دې پرېښي دي چې هر څوک هر څه وایي. په ټوله کښې تاسو وویلی چې په پکتیا کښې په څوارلسو ولسوالیو ګرځېدلي یاست، او دغه د ټي ایل او سره چې تاسو کار کوئ په دومره کلونه، خلکو ته مو مرستې رسولی دي په تېره بیا بېوزلو ښځو او کونډو ته. مخکې مو چې دا مرستې رسولې او اوس یې چې رسوئ، آیا په مرستو کښې په دې وروستیو کښې کوم کمښت راغلی دی؟ نشئ کولی چې په هغه ډول مو چې په تېر د جمهوریت دوره کښې په تېره بیا له دغو بېوزلو کسانو سره مرستې کولې، اوس نشئ کولی، آیا هماغه ډول مرستې ورسوئ؟
د مرستو اندازه هم کمه شوی ده، او بل موږ همداسې په ازادانه توګه نه شو کوی چې لاړ شو مثلا دوی نه نظارت وکړو، دوی د کارونه نظارت وکړو، دوی لیدنه وکړو، دوی نور څه غواړي، مثلا څه تقاضاوې لري، هغه کوم مثلا د باغداري پاکله یا د زراعت پاکله چې موږ تخمونه ورکړی، موږ د هغو نه نظارت وکړو، څه وګورو، دوی په صحیح صورت په صحیح طریقه استفاده تر کوي که نه کوي. واقعا کمښت راغلی، ولې په دې څه اوس ډېر موسسات کم څه که نه.
په ټوله کښې په پکتیا کښې ځمکه ډېره کمه ده د کرنې په تېره بیا، د دغسې ښځو چې تاسو لاسنیوی کوئ د بېوزلو، هغه برخې مو ځانګړې کړې دي چې کیدای شي دوی سره مرسته وکړي او دوی تر یوه حده پورې له اقتصادي پلوه په خپلو پښو باندې ودرېږي، مثلا هغه کومې برخې دي؟
بلکل، موږ بلکل دا په نظر کښې نیولې ده. موږ ما وویل که نه چې موږ سروې کوو، مثلا یو چا ته سیمه باغ په نظر کې نیولې د موږ اته زو دی غیم ځکه اندازه کوو سروې کوو موږ یې ته دی غیم ځکه په اندازه باغ ورکوو. مثلا واقعا تاسو خبره پکتیا کې هم ځکه کمې دي د خلکو په لرې پرتو ولسوالۍ کې ټول غرنۍ هم ځکه ده کنه موږ دا په نظر کې نیولې په غرنۍ هم ځکه کې کوم شی اثر ورکوي. مثلا هلته چهارمغز دي هلته زنغوسي دي یعنې قیمتي میوه ده موږ د یغو لپاره د دغې هغه په نظر کې نیولې دي خلکو ته ولې په تیلوغ د ډېر وخت کې فعالیتونه کوي موږ د دوی لپاره د دوی نیالګي هم دلته تربیه کړی دي انجینران و تربیه کړی دي بعد له هغې نه ولسوالۍ ته وړی دي په خلکو باندې توضیح کړی دي. یعنې تاسو باور وکړئ هغه چهارمغز موږ په خلکو په پټان کې خلکو ته توضیح کړی دي چې موږ اوس ورسه وګورو د دوی هغه خپل غرنۍ چهارمغز یو خوند لري د تیلو ته توضیح کړی د چهارمغز لري. مثلا کومه مځکه څه شکلي نه ده موږ هغې ته په نظر کې نیولی د بادامو باغونه مورته جوړ کړی دي. مثلا چې څوک د سبزي لپاره مځکه لري موږ خلکو ته سبزي ورکړې مثلا د ښځینهو لپاره دا کچن ګاردن یا باغچې خانګي سه وایي د هغو لپاره سبزي په نظر کې نیولی دي. په مختلفو بخشو کې موږ سروې کړې د خلکو نه میلې چې مثلا ته چې کوم کار کوی سي باغ غواړي مداري غواړي سبزیجات غواړي هر څه چې دوی خپله تقاضا کړې موږ هغه مرسته ورسره کړل.
ډېره زیاته تقاضا د دوی په کومو برخو کې ده؟
ډېره زیاته تقاضا خو د دوی صدا د زنانه خصوصا زنانه زیاتر د مالداري سره علاقه لري مالداري سره او مرغداري سره دغو سره علاقه لري.
نتیجه یې مور کړې ده مثلا هغه چې تاسو ورسره مرسته کړې دي که فارمونه مو ورته جوړ کړي وي یا د چرګانو یا مثلا د غواګانو حتی مثلا د وضو یا د نورو په دې وخت کې مو هم ورسره داسې مرسته کړې دي؟
تاسو باور وکړئ نوري صاحب موږ هغه کوم پورې پروژه مو د اسلسي په نوم باندې هغه پروژه د موږ ختم شوې ده. بله ورځ کابل نه راغلی و دغه بسلان سروې سروې کوله بیا سه لاړم. تاسو باور وکړئ چې موږ دوه دوه مېږې ورکړې وي که نه اوس یې هغه دوه دوه مېږ ونه چې سره میتر جوړې کړی بس هغلته مصاحبې ورسره وکړه. دوی ویلې چې موږ مثلا په کال کښې دغه مېږې چې موږ ته لګېږي دوه بچې زېږوي ښځینه وي موږ ساتو د هغه بېرته هغسې موږ ته مېږه سي غټ سي او نور بچې وزېږوي او که نر وي موږ یې خرڅوو مثلا په هغه پیسې باندې موږ د خپل کور مشکلات پرې حل کوو. یعنې خلکو رامېتر جوړې کړی مثلا د دوه میږو نه یار یوه لس میږي دولس میلې میږې اته میږې تر جوړې کړی دي او غوا هم څه ورکړې وو. تاسو باور وکړئ سه هغه غوا یې که خرڅه کړې ده یا مثلا وخت یې تېر شوی د هغې غوسه یې ساتلی ده یا مثلا هغه غوا یې خرڅ کړې ده د هغې په عوض باندې میږې اخیستې هغې د هغې نه سودنې جوړې کړی دي. یعنې ډېره ګټوره وو دغه
تاسو پکتیا کې فعالیت مو عمل ته سرته رسولی ده. په تېر جمهوریت کې هم تاسو مخکې موږ خبرې کولې په ځینو نورو برخو کې هم تاسو د ښځو لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې ځینې فعالیتونه سرته رسولي کوئ خو وایه اورېدونکو ته چې دا څه ډول فعالیتونه وو چې ښځو ته مو معلومات ورکول؟
ما انتخاباتي کې مې کار کړی د آګاهي عامه په باره کې تبلیغات کړی ده چې مثلا انتخابات یعنې څه ګټه لري. مثلا انتخابات په کومه طریقه کېږي د صحت په بخش کې د ټولولو طرفه موږ یو پروژه لرله د صحت په بخش کې ترینینګونه ورکړی دي خلکو ته. مثلا ما خپله نه کاله ما د جندر بخش کې مې کار کړی په یو کور کښې څه زه تللی یم مثلا تاسې باور وکړئ زه یو کور ته تللی وم جندر په بخش کښې زما کار کول جندر افیسر وم چې هغه نارینه وو ښځه وو خاوند وو په کور کښې دوی خپله لور ورکړې وو حتی ښځې تر خبره هم نه وو چې دوی ما کېنه مالولې د لور په دې څه نه ده څه د پلار حق لري آیا د ښځه په کور کښې حق نه لري دا یې مور ده د تا نه د دې حق ډېر ده ته ولې د دې سره تا ولې مشوره نه کوله تا ولې د خپل لور نظر نه غوښته. یعنې تاسو باور وکړئ د هغې ښځه او مېړه په ژوند کښې دومره تغیرات راغله که نه څه دا خپله منګل وو اخیر څه تللی وو منګلو ته تللی وو ما ته د منګلو نه چهارمغز را وړی وو چې یعنې تا د ترینینګ په باره کښې یا تا د هغه خبره په باره کښې له برکت یې په کور کښې ډېر تغیرات راغلی نو دغه
ایتا شیرینی ده. دا تاسو د جندر یادونه وکړله د جنسیتی برابری پخوانی وخت ته په پام او د اوسني وخت ته په پام تغیرات راغلی دي په ټوله کې کوای شئ چې داسې راته ووایئ چې په کلیوالي سیمو کې د اوسني وضعیت کوم اغیز لیدل کېږي؟ یعنی ښځو چې هغه پخوا کوم کارونه د باندې د کور سرته رسول آیا اوس یې کولی شي سرته ورسوي او که چیرې پر دوی هم ځینې محدودیتونه لګول شوي دي؟
دا محدودیتونه خو رښتیا لګول شوی دي نوري صاحب ګوره دلته پکتیا کښې یو پکتیا کښې نه په ټول افغانستان کښې چې دوه بخش ته ترجیح ورکړی شي یو د صحت او یو د تعلیم تربیې بخش ده. نور ښځې مثلا هغه مخکې څه مثلا ښځې به تللی په یو پروګرام کښې به یې ګډون کول کار به یې کول خپله وظیفه به یې سرته رسوله اوس هغه نه شي کول. یعنې د ښځې حقوق اوس بېخي د پښو نه لاندې ده.
په کلیو کښې څنګه وضع څه ډول ده؟ تاسو چې کلیو ته ډېر زیات ځئ په کلیو کښې د ښځو وضعیت
په کلي کښې خو والا مخکې ښه وو مخکې خو اوس بېرته ظلم په ښځو باندې شروع ده. هغه لرګي دوی په خپل سر راوړي، د پټي کار دوی کوي، مثلا د مالو خدمت دوی کوي، نارینه یې بس غوړ ګرځي، ټول ظلم په ښځو باندې ده. مخکې خو به موږ ترینګونه ورکول، نارینه به هم کېنوله، دوه وروره دا دي تا حق داسې، مثلا یوه ښځه چې راځي مثلا ته وړو ورته راوړي، د سر په سر یې واچوي، دی په سر غرو ته جګوي، نو ته نارینه یې، دا کار باید ته وکړي، دا خو ظلم ده، دا خو ښځه ده، دا خو حیوان ده، چې ته مثلا دا د لرګوی پیټه په سر ګدي، دا څومره غټ ظلم ده، دا کار باید ته وکړي. یعنی مخکې به موږ تلو، تبلیغ به هم کوله، دوی سره به غږېدو، ډېر تغییرات په خلکو کې راغلی.
ستاسو تجربو ته په پام، ښځې ته ډېر زیات معلومات ورکول شي چې دا پوه شي چې حقونه یې څه دي، او که سړو ته چې دغه وضعیت بدل شي. په ټولنه کې موږ دغه دود و دستورونه ډېر حاکم دي، ډېر قوي دي، د دغه وضعیت د بدلېدو لپاره آیا ښه به دا نه وي چې مثلا تاسو نارینه و سره خبرې وکړئ؟
نوري صاحب، ما زه تاسو سره نظر یم، کنه د نارینه و په فکر کې څه غلط را دي. دوی نارینه سره داسې ورکړم ته فکر ده، کنه چې دوی په مازغه کې پیچکاري شوی، د نارینه ته څه معلومات ورکړل شي، دوی ته څه ترینګونه ورکړل شي، نارینه څه وایي ښځې مني،
همدا خبر مکو. هغه د لومړني انتخابات چې د کدیج د ولسمشري انتخابات او د ولسی جرګې لپاره انتخابات په تیر وغو کې، نو د انتخابات سره دا موضوع ډېر را پورته کېدل چې که ښځو ته هر څومره آگاهي ورکول شي، بیا هم تصمیم نشي نیولی هماغه نارینه ده. حتی د یو قوم په سطح باندې ټول قوم جګیږي، وایي چې چاته باید رایه ورکول شي، تر دې حده پورې حتی فرد نشي کولی. نو ټولنه په دغه شکل باندې ده.
کار کوله کنه برابر د سیناریو اوس داتا د خزینه او کارتونه به ټولول د سجمی را به ول په خپل خواخه به ویل سه دا مثلا نیمګه د کورنۍ د خزو کارتونه د دوی اجازه نه لري. خو د دویم ځل لپاره چې هغه یا ما دوی ته تبلیغ وسو، دوی ته معلومات ورکړي، نه ډیر خزې په یو تاسو باور وکړئ چې دې څه خزې وسه د لری پروتول سوالې نه به خپل د رای سنټر ته ځان رسوله. دوی ویل سه نه موږ د خپل خواخه باندې ترای ورکړو. هغه یوه نیمه نارینه و سیده یوانی مو زورواک وس، مثلا ما خزه دي سره کوم وزي زم دي دوی کارتونه ز په خپل مثلا علم یو جيد دوی راي ز خپل ورکم بي په دویم زل لپاره دریم زل لپاره خزينه ډير پولیس و ډير خپل کې پاسه خپل براتله هغه رايګري محل کې خپل راي ورکول.
مېرمن زیرک، تاسو چې دومره کلونه فعالیت کړی دی، په ژوند کې داسې لحظې وي چې هغه وروسته په یو خوږې خاطرې باندې بدلېږي یا په ترخې خاطرې باندې بدلېږي، داسې لحظو سره مخامخ شوي یاست؟ یعنی خوږه خاطره داسې لرئ؟ که خوږه خاطره
نه شته، خوښته خو خیر اوس بېخي نه څه، اوس د ښځو نه بېخي هغه خوږې خاطرې طرف سم شوی. ما خوږه خاطره مې سې په دغه اوسنۍ فعلي شرایط کې، په اوس د په عمارات کې څه کله دوی راغلو پوهنتونونه په ښځو باندې بند شو، یعنی موږ ډېره مایوسه وو، کنه زموږ شخصي پوهنتونونه مو ویلې، پیسې مو ورکړه، نو دا څنګه دغه موږ خواري ټوله بس وو.
دا خو ترخه خاطره ده، دا خو ترخه خاطره
ده، دا نه دا خوږه خاطره ده. څه کله موږ ته په کومه ورځ د ادارې نه زنګ وکړ، کنه د مدیریت نه، چې په تاسو باندې زه او زیری کوم په پښتانه چې تاسو پوهنتون بېرته شروع شو، یعنې ډېره خوشحالي ځای اوس موږ، یعنی امیدواري دې موږ پیدا شو. بس کله چې موږ پوهنتون خلاص کړ، اسناد هم لانه واخیستې، چې بېرته بندیز ولګېدل، نو هغه یې بیا ډېره ترخه خاطره وویل.
بله بله، مېرمن زیرک خبرې مو ډېرې وکړلې. که په آخر کې دی داسې نورو ښځو ته پیغام لري، په تېره بیا هغه چې تاسو دغه له فعالیت سره تړلي دي، تاسو یې لاسنیوی کړی دی، او په ټوله کې مثلا دغه اوس چې ستاسو غږ اوري د افغانستان په نورو سیمو کې دغسې ښځې، دوی څه کولی شي؟ دغه مرستې چې ورسره شوي دي، آیا دا د دوی لپاره الهام بخونکي دي چې کولی شي پخپله په خپلو پښو ودرېږي او د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ وګټي؟
موږ د هغوت هم کارونه کړی، خدمت هم کړی، د دوی لاسنیوی کړی. ما پیغام دوی ته دا ده چې دوی باید خپل مورال او انرژي او قوت له لاسه ورکړي. دوی باید همیشه د خپل حق نه دفاع وکړي، هغه حق چې اسلام ورکړی. موږ هغه زیاتره د بس وسیسو څه ښځه حق غواړي، اوس غواړي چې اروپایي حق وکړو. نه نه نه، موږ هغه حق اسلام چې موږ ته راکړی، چې دوی اوس فعلا په دغه کلي شرایط کې چې دوی هغه خپل حق او حقوق لاسته راوړي، دوی ته ډېر شی ده. او زه همیشه وایم دوی باید با جرأت وسي، با همت وسي. افغان ښځې باید خپل جرأت او همت له لاسه ورنکړي. بس کمرو خو هغه به د الله له طرف وي.
ډیر زیاته مننه انارګل زیرک چې په دې خبرونه کې مور سره ګډون وکړ د ازادي ملما، او تاسو ته د نورو بریالیتوبونو هیله کوو. په دې هیله چې همدغسې چې د بې وزلو ښځو د کونډو او رنډو لاسنیوی مو کړی دی، همدې کار ته دوام ورکړئ. یوه دنیا مننه چې په دې خبرونه کې مور سره برخه واخیسته.